یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یو پریکړه رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان د کنسولګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوې. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سربناته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز آژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه د دې برید مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بند آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي خوشاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسیدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. زاغری د ایران د نظام په د پرزولو په ضد د سیاسي جوړولو په تور زنداني او پر انوشا آشوري د اسرایلو د جاسوسي تور پوري او دوی پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي دي. ازادي رادیو او د خبرونه په امپاتې برخه کې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. دا له سیاسي پلوه څه ډول پیغام ورکوي؟
یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامل توګه وتړل شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر وویل د افغانستان په اړه د بریتانیا په کوربه توب د بشري مرستو کنفرانس به د روانې میلادي میاشتې په 1/10 وشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هېواده د باندې دي او غواړي چې بیرته هېواد ته ستانه کړي.
د غور اتګ هېواد ته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي.
په افغانستان کې جګړو او ناورینونو ګڼ پخوانی دودونه د ورکیدو له ګواښ سره مخامخ کړي. یو هم بلوڅي اتان دی. بلوڅان په دې باور دي چې د غاټن ورو ورو له خلکو د هېرېدو په حال کې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یو پریکړه لیک رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. د فرانس پرس خبری آژانس د یوې ډیپلوماتیک سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي موسکو پرون چهارشنبه دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې رئیس بحثونه شوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړی چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمنان دي رضایت نه دی حاصل شوی. یو ډیپلومات د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډیر پام اړول شوی دی. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه تر بل یو کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په عین حال کې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوی. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې هم د افغانستان کنسولګری دغه سفارت او د په واشنگټن کې سفارت او دوه کنسولګری پرون وتړل شوی. سیاسي پلاوه دا څه ډول پیغام ورکوي؟ زما همکار په دې اړه په امریکا کې مش د چارو لکتونکو شفیق همدم سره مرکه کړې ده.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د خاغلی غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسط لپاره په کامل توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼې دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسنی نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدم صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره لږ چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې له یو خوا دوی ته خلا او زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته او وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل شو، خوولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې؟ او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، لبده مرغه هیڅ نه و بدل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره لدې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک دی، یو نو خو بیا هم د افغانانو د لپاره ډیر زیات کنسولي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمې افغانان چې امریکې ته اکثریت بدون هیڅ نوع اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او د دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم وچه له ازادي رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د بریتانیا په کوربه توپ د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. یو نامه په اعلامیه کې راغلی چې دا کانفرنس به د روان مارچ میاشتې په 1 نیټه ترسره شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس ته جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 میلادي کال کې هغو 3 بلیون افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس به حال لوشي او بې وزدي سره مخامخ دي. ملګرو بلاتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 14% بسپنه راټول شوې ده. تیرمیاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلی چې هیواد به راتلونکي میاشت له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نوموړي ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکې ملګرو ملتو د افغانستان په اړه د داسې یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي وو چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته افغانستان ته شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته رسول شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتو لوی کمشتر فلیپو ګرانډي هم اندیشمند چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شبي کانفرنس په پرتله دا ځل له افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالچا کموي. دا اندیشتې داسې مهال څرګندېږي چې د ملګرو ملتو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 15% خلک کافي خواړه نه لري.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام نن وار دی او وړاندې کوونکی هم دلته په سټډیو کې را سره دی احمد شیبر صاحب. تاسو موضوع څه شی ده؟
مانه ده نوری صاحب، اول خدا پروگرام ده اوریدون کل پاره با دا یادونه وکمه چه ده کابل پا وقت 2 بجه شروع کیشی. نن لدو تر درو یو مسئله لرو، لدرو تر سلو رو پوری چه داری پروگرام ده بلا مسئله ده پا پشتو پروگرام که چه تاسو هم اشاره ورته وقت زیورانده کبم پا دی که ده موضوع را چیرو چه دا اونی د پاکستان حکومت اعلان وکړ چه له افغانستان چه کم کسان پاکستان تجی طول باید ویزی ولری. دا خبره دغه کسانو لپاره ډیره ګرانه ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته دي. ځینې قومونه هلته خپل خپلوان یو غاړې او بل غاړې ته پراته دي، لکه مومند، لکه شینواري او ځینې نور قومونه. بل لورته د تورخم په لاره باندې به ځینې ماشومان اوښتل، ځینې نور مشان او کشان او دا خلک به اوښتل راوښتل. دوی هلته تجارت کاوه، یعنی په زرګونو ماشومان حتی په دې تورخم کې لاسي ګاډي لري دا چلوي او دواړو خواو ته بتلل راتلل. بل لورته تنها که په تورخم باندې زه تمرکز وکم، په تورخم کې 2 لارې وي. یو لاره دا و چې د موټر پیتیری شي، اولته خلکو په ویزی اخیسته. بل لاره چې د وشانو په لاره باندې مشهوره به پیغه لاره باندې به خلکو تجارتي مالونه وړل. د غلام خان د مندر په برخه کې هم خلکو هیلې لرلې چې خلاص به شي، خو کدا د ویزو تعزیرات وزه شي هلته به حالات څرنګه شي.
بله ډیر مننه. بله اوریدونکو به حتمان پټموي مهمه موضوع ده د افغانستان په وخت 2 بجو د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام مهیروي. په دې اړه به د چارو کارپوهانه او د غرض مسول چارواکي هم راوبولو. خو شیبر سبیا هم تاسو را سره اوسئ، د اوکراین موضوع متعقب کړي ده. وروسته به د اوکراین د جګړې په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي، خو بیا بهتر غوږ د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان د طالبانو حکومت وای دغه افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هیواد د باندې د ظاهرن د دا کمیسیون د هغو مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوری نظام کې د نفوذ خاوندان او اوس اکثره د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او ترکیه کې میشته.
د طالبانو حکومت وای له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسیون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د هغو کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسیون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څنګه دا چې د تماس او ارتباط او کمیسیون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي، افغاني شخصیتونه دي او د غور اتک هیواد ته ضرور ده. په دې موخه چې افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي، د یو هیواد لپاره ټول کار وکړو او د نورو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف ستونزې دا را فسیدې دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت وو. نو په همدې بنا د دغه کمیسیون ایجاد ته اړتیا وه.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړی توب لري. شغل مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی، هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري، د ارتباط لار هواره کړي. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم په اوکراین کې د جګړې موضوع ته مخه کوو. پر اوکراین د روسي يرغل درېونی پوره شو. په اوکراین کې د ملکي تلفاتو د واشنگتن او موسکو تر سخت اتهامات او د اوکراین د جګړې تازه حال به له خپل همکار اجمل شیبر نو ورو چې تاسو ته ډوکر سره دی. شیبر څه دی؟
مننه نوري صاحب. اوکراین روسیا تورن کړی ده چې د ماریپول په شار کې پر یو تیاتر بمباری کړی ده چې پکې تر 1200 پورې ملکیانو پناه اخیستې و. د تور سمندرګي پر غاړه پر دغه پراته شار کې لاټکل سره سم 300,000 کسان بند پاتې دي. دوی نه اوبلري، نه برېښنا او غاز هم پرې قطع شوی دی. پر تیاتر د شبي بریټ پاړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولیبا په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري، خو د ډرامو په دې تیاتر کې په سلګونو بېګناه ملکان پټ شوی وو. د کولیبا په وینا دا ودانه یو مخ لمځک سره هواره شوې ده. بل ورته د اوکران د سرریازم مرستیالی ایرینا ویریچوک ویلی دی چې لا هم د میریپول په روختون کې دننه 400 روغتیایي کارکونکي او ناروغان بند پاتې دي. او له پاین وخت کې د اوکراین د لوی څارنوالي په وینا د دغه هیواد په شمال کې د چیرنیف په شار کې د روسانو د بریټ پر مهال لستن هغه وخت وشل شو چې د ډوډۍ لپاره په قطار کې درېدلی وو. په دې ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه پر د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په خاطر جنگي جنایتکار ونوماوه. د سپین مانی ویاندې جنساکی وویل ولسمشر بایدن چې کله په تلویزیون کې د اوکران د جګړې وحشي ویډیوګانې لیدلې دي د سړی له درده دا خبره کړې ده. خو د ولسمشر بایدن د خبرې په جواب کې تاس اژانس د کرملن د ویاندې میتری پاسکوف خبره راخستې ده چې ویلې دي دا خبرې نه د منلو دي نه د بخښلو. ولسمشر بایدن بیا ویلې دي چې اوکران ته به 800 اضافي سټینګر توغندي ورکړي، 9000 د ټانک زد وسلې به ورکړي، همدارس سل ډرون به اوکراین ته وسپاري.
بله احمد شبر، له تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې راتلونکي اونۍ ناتو هم د اوکراین په اړه د مشرانو یو غونډه جوړوي او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د حکومت په مشوي د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیون ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ نو وخت په خپل ټویټر پاڼه لټولو شخصي بانکونو، پولیس شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه وکړه. مرکزی بانک وړاندې لیکلی چې د پروسې ګډون کې باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پوري تصفیه کړي. دا ومزل دی چې د افغانستان مرکزی بانک په دغه اندازه ډالر لیلاموي، سره لدی چې مرکزی بانک د بهراني اثر په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره د پیسو د لیلام بهیر پیل کړي، خو یو شمیر صرافان بیا دا پروسه مشروطه ګڼي او وایي تر هغې چې د دې پروسې سره جوخت د خوراکي او نفتي موادو بیې راټیټې نشي، د لیلام یاده پروسه ناکامه ده. په کندهار کې د اوبو یو نوی بند جوړیږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ باختر دولتي اژانس لیکلي یاد بند کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې جوړیږي چې 4/13 ورځ پیل شوې. د دې اژانس د خبر لمخې د دې بند جوړېدو ټولیز لګښت 50 میلیون افغانۍ دی چې د کرنې او مالداري وزارت له بودیجې ورکول کیږي. باختر اژانس وړاندې لیکلي چې د دغه بند چارې به په 5 میاشتو کې بشپړې شي. د معلوماتو لمخې د دې بند په جوړېدو سره به شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه کرنیزه او خړوب شي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږنوي پوله، یو یورو شپږنوي افغاني شپږویشت پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني یو اتیا پوله، یو سودریال 2 افغاني شپږنوي پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 8 دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه اتاوی افغانۍ.
ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمنی مې کې د خزر لپاره نور بس د اونې خبرونه مهیروي خو د خبرونه تر دوهمنی مې استډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکیدو لګو اخسر مخ کړی. لادی دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچی او برهوی ژبو تور دي چې اتان ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنی او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شزي د گیډي او ګڼ کمسترستونی او سړی څنی اړوي سندری ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژو بوري پښین کلاسې پلاسې و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته لا ډالو اتن نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به لا ډالو څرخیږي خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ او اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیات تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیان پوری او په دغه پوری اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. او درېم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتني اتن په رنګ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی، یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وای لکړی سرګړ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیر څو باندې څلور لسیزو ناورینونو ډیرای دودونه د ورکیدو لګواش سره مخ کړي چې یو دودی همدا بلوچیا تندای. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچوایي په ځینو سیمو کې وسم بلوچیا تن کیږي خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرې دودای. نو موړی زیاتوي بلوچیا تن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غړې دلای. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي خو په شارونو کې بیا تریوي اندازې کم رنګه سوي دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې ستا خو چې څومره بلوچان شهر ته نږدې کېږي یا شارونو پراخېږي بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکیدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه دغه خبره ستړي.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندې د پښتنو پرنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کیږي او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونه پر هغې لارښوونې تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلی افغان ډیپلوماټانو غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپاند وساتي، خو ورته بې پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د خبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی دی او افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم نه دی یاد شوی لیکلی، دوی تر روستۍ شیبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه، خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملی نه دی. د لیکنې په پای کې راغلی د کاپ د 15 نیټې په ورستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگتن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزي د سه شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورځپاڼې لیکلي امریکا بیرې دی چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي، پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورځپاڼې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزي بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
کوم تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ سره تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې بې سیمه اتصالات خدي پاله دي، خو کار نه کوي سم. د اسلامي امارت او د بیسمو د اتصالات کارکونکو سره دا هیله لرو چې دا نوکه زوروري کې پر 2 کیلومتره خلا سم کار نه کوي.
د قاری عبدالعلی محمدی د هلمند ولایت تنوید ورسپاله ستاسو سره پلین کې دا کوم مؤسسات او یا کوم مرسته چې په هلمند ولایت کې کیږي دا چې چاته باید ورک وسې چې هغه اړمن وي ضرورت ورته لري. دلته زموږ سره په کلی کې داسې کسانان شته چې په میاشت په دوې میاشتې باندې هم دیګ نه دی باندې کړی، نه غوړي لري نه وسه طاقت لري. یوه ورځ روزانه دوی په 1500 کالداري کوي. هغه داسې کسان په کښې دي چې مریضان لري، مریضان ورته پراته دي. نو اوس هاریان دی چې اوس یې په نس مړه کې او که دوا ورته وي، نو خلک داسې ستړي دي، ټکور ټکور دي.
وروره ما د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده د ازدا د سیمې څخه. دلته د ازدا په سیمه کې تر دا اوسه پورې چې دا ټوله مرستې راغلې نه، دلته مرسته راغلې ده. او دا سیمه چې ده تقریبا 100 کوره یا 200 کوره به در اوسه روغتیایي کلینیک نه لري، او په دې سیمه کې چې دي مکتب هم نشته په دې کلي کې. زموږ د حکومت طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ دلته موږ ته یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي او زموږ سره کومک وشي.
السلام علیکم، یارمل یو تن مایوب د هلمند څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د مایوبینو او شهیدانو د ریاست معاشات وضع کې موږ د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ یو، او نړیوالو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ته کومکونه او مرستې راوستي، او نورې هغه کومې مرستې چې را روانې دي هغه هم تر دغه مایوبو او بیا سرپرستو او کونډیانو یتیمانو بیا وزله خلکو پورې نه دي رسېدلي. نو د مشرانو څخه هیله ده چې د دغو معلومات وکړي او حق و حقدار ته ورسېږي.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر څه نشته، کلینیکونه نشته، کوم چا ته څه ضرورت وي هغه ضرورت نه پوره کېږي، بازار ته لاسرسی نه لري، خلک مسکینان دي، ډېر خلک د اقتصاد خوا سره کمزوري دي، نو د خلکو کارونه ډېر سره خراب سي نه دی، روډونه مې خراب دي، کلینیکونه نشته، که څوک مریضان لري هغه په شپو شپو ورته پراته نه دی، خلک ډېر د څونو سره مخامخ نه دی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته